هغې مور پر ژوند را څرخېده چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پلی مزل کوي څو یې زوی ښوونځی ولولي. دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
یو جګپړی امریکایي پوځي چارواکی جنرال ټاډ والټرز د جمعې پر ورځ وویل چې د دل اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې قمندان قری عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قری عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړیدی. ینګ قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19 وسلوالو طالبانو نیولې وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنگلاديش کې ده. د افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبې پرون پیل سوی چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په 3 وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پیل لوبه د سپتمبر په 14 ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري ده سوي ده. دا په داسې حال کې چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. او د روسیې او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامی کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی دی.
دوستانو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ول ازادي راډیو نو مو اوریدل. تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې نه یوازې دا چې د دې خبرونو تفصیل کتلی شئ، همدارنګه په دې خبری مجله کې د خبرو شوو ټولو رپورټونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. او اوس هم د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشې مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرامه نشه مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل. له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرخان ښار د استوګنې په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشې موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاو د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. په نیول شویو تورانو کسانو کې نهو تنه غوښتل چې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې له هېواد څخه د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرامه چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي نشه یي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوي څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاته سوې وه، خو اوس رخ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوي څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوي دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د محتاجینو د حقونو په اړه له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځې د تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د محتاجینو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحیدالله په نوم یو محتاج وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشوه کې ځای ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اکنون د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، څه یې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یوه وکیل موټر ولې پولیسو نیولې دي.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشي کوي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشه موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه شوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګري ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودې او عوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګرې ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
که څه هم افغان دولت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت سګنۍ راپور نه دی اعلان کړی، خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو کښت راکم سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروری ده.
To defeat terrorist groups militarily,
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامی فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشه یي موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشه یي موادو د نیولو ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشه یي موادو غوښتنه راکمه او باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بېغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د رسولو لاره ده.
کوم مسؤلیت چې دوی ترې کېږي د قاچاق او د کښت مخنیوي په مورد کې دوی هغه مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکو څخه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایب چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوې غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې یې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د نشه مواد او جرمي اقتصاد په اړه راپور اوروه او اوس د فرید نوید په نوم د یو سندرغاړي حال درکوو. فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو. سندرې یې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس روغ سوی او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشي کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ شوی نو موړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو پخوا ډېر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډېر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډېر خوښیږي او ډېر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
یو ځلې بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او هیله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشه یي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ورکوو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې د محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین نه وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مقرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی چې معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد داسې نه شي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسسات ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دینه سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټول د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالي ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي. آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه دی؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوک اوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخه کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه شوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده، ډېر تمرکز شوی ده. او په اجتماعي ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځو دپاره د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دغه قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بېله کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي، هغه څوک چې قانون لیکي، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپل هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی، موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادین ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. مونږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کړي، یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي، پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي؟
مونږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي د کلي نه، د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي. دوی باید انتقال په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، که د جرم ډیر شدید ده، یا مثلا قتل ده، یا مثلا یو داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث دی، یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکری کنټرول نه لري، دا څنګه د محاکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپل مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی، د پکتیا ولایت 50 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستري وو، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مصدار ومه، ټانګې سوم او عام انجینیر دې ټانګو یم، او سوې ټانګ زه په پخو دروم. یو ورور مې وو، دای نه شکه ولا په کور کې وهله وهله، زه ډېر جګر خوشو مالې، دا خو څوک نه وهي، ته ولې دا کار کوي؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکا. بل ورځ ورته کېناستم چې یو دود راکړه، نه مکوه مکوه مکوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته دا دریم دود مې چې واخیستله، ماته یې خوند راکړه. بل ایسته په مې شروع کړل، نو سیاست راته ډېر وزر وکړ. خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکه، بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نیشي، ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړ و، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو. ما شخصي کور درلود، هغه مې په دا بیقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ورکړی، دوه کوټې و، یو دالیز. خدای قسم ده چې دا سبایي مې جړلی، دا لور مې یادېږي، دا زوی مې یادېږي. ډېر وخت به مې نشه په ټپۍ نادر خان کې کوله، بیا لاړم پولیس سوختې ته. بیا 8 میاشتې مې پولیس سوختې کې تېره کړه. د قلای احمد خان ورته وایي یو سړی ورور اختتاب شوی و، دلته یو بل سړی راته ویلي چې ولا پلان کوي بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی ده. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه، لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلان کوي؟ نه نه مې وایي، نه مې ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایم مالې زه پېژنم، هلته هغه اختتاب چانو سره ما ورور اشپز ده، چې دې بیا قصتوب ته وګوره. خو په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټرسایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جینه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قاتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله، دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټرسایکل مې واخیست، نور بس خپل نشي مې کولې. هفته تیره شوه، بله هفته تیره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت روان یم، نو دغه د کاټینو د تپې سر کې ولاړې م چې یاودم وایي شور نو خو دې څلور ایلاکس راته ودرېدل. آ سړی لیدلی وم ریښتیا امنیت ته تلیفون کړی ده. رای وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاست سې ته بوتلم، ریاست سې نه صاحب ریاست چلته راوستلم. هلته چې هم مستنطق د مانه تپوس کوله، هلته به د خلکو نه تپوس کوله، د ما په منطقه دا سړی څه کاره تېر شوی دومره شی راکه پیدا نه کړل. پریبکاري راته ولیکه، زه وایي کاکا اته میاشتې ډېر تېرې کړې، خو دا کار نور ولیکې دغه د ما پریبکاري ته لیکلی ده. خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم، ملی صاحب زه خو عملي وم، دا بد مې کړی ده. بیا قاضي نهه میاشتې وکړل، یعنی اته میاشتې ډېر تېر کړی، دا د یو میاشتې بله تېر کړه. هغه بیا پولیس چخې ته وړل، زوی مې راغی، ما زمانت یې وکړل، زندان یې خوشې کړلم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانېږي. دا چې پولیس ولې حیران شول، په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه کا.
خیرات خو به وی قومندان صاحب؟
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. هه دا یې کار دی، وای ګوره
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو.
قومندان صاحب ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ما ته وایې دا موټر ما تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو، کنه په زور دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشی کوي. خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړه کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
درېږه چې زه وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده، بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپل ناپوه، په پولیسو دې د ناپوهانو ګمان کړی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی؟ هیروین؟ ما خو مالګه را نیولې.
چمچه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشهیي موادو قاچاق کوې، بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب
بس ده، خوله دې بنده کړه. اجمله
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه او موټر یې هم درکش کړه چې قومندانې ته بوزو.
پر دواړه سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب ما خوشی کوي، ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هېڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه، ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. رازی پر دغه چوکۍ کې نه،
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان يم.
ها ها خوشاله شوم. خو وکیل صاحب مهرباني وکي، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای، دوسیه تاسو ته راستول شوې ده.
ستاسو څه نوم یې؟
کبیر نوم یې.
ها ها کبیر، کبیر هغه کبیر خو به نه یې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاق کوو او پولیسو نیولای دی.
سارنوال صاحب تاسو څه وایا؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړي.
اوس ته نیول شوی یا که د زوی نیول شوی دی؟
نه زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه یې؟
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشې کوي.
وکیل صاحب تاسو څه وایاست؟ څنګه یې در خوشې کړو؟ ستا زوی له نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب داسې خوشې خبرې دي، زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ورسره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم، زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه راخوشې کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ما ته اختار راکوې.
اختار یې بولي که هر شی بولي.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده؟ پسو ورځو کې محکمې ته ځي، او بل خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. مونږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.